سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون دی وی کې ختی د ډوبېدو لامل اته تنمړه او شپږ نور ټپین شوې دي په بیړۍ کې د خزو او ماشومان په ګډون ولستان سپارو د راپور لمخې کې ختی د توپان او د سیند د تیزو څپو لکابل په بو کې ډوب شو اخو د سختو بارانو او توپان لامل په لغمان کې هم اوته ټپین شوې په لغمان کې د طالبان تر کنټرول لاندې لپې خو سره د مبارزې د ادارې مشر عبید الله الکوزی رسنوی ته ویلي چې د شدید باران او ورسره مل توپان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلي. د الکوزی په وینا د اووه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. توپان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي. د طالبانو ستره محکمه وایي په لغمان او فاریاب ولایتونو کې درې نارینه او یوه ښځه د اخلاقي فساد په تور د خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. دې محکمې پرون په یوې خبر پاڼې کې ویلي په لغمان کې درې تنو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوه او د دغه ولایت د ابتدایي محکمې په حکم یو تن په څلور نیم کاله تنفیزي حبس او دوه نور په یو کال تنفیزي حبس محکوم شول. له دې جلا د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه ښځه له کوره د تښتېدو او له یو نارینه سره د نامشروع اړیکو په تور دېرش دوری وهلې. د طالبانو لوري په عام محضر کې سزا وي د بشري حقوقو د ټولنو له انتقادونو سره مخ شوي خو له دغو نیوکو سره سره طالبانو دې ډول سزاو ته دوام ورکړی دی. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس وایي له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې درې سوه افغان کډوال ایستل کیږي. ایراني رسنیو پرون د حمید علي نقیان له قوله ویلي دوی د ورځې تر درې سوه ډېر غیر قانوني افغان کډوال نیسي او بیا یې سرحدي ځواکونو ته سپاري چې افغانستان ته یې ولیږي. د چې د یکشنبې په مازدیګر یوې خبري غونډې ته خبرې کولې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره وړاندیز وکړ چې د هغوی د ژوند شرایط په تېره بیا له مالي نظره سخت شي. په ایران کې د ځینو میشتو افغانانو په وینا د دغه هیواد په یو شمېر ښارونو کې افغانانو ته وچه ډوډۍ په هغه نرخ نه ورکول کیږي چې پر ایرانیانو پلورل کیږي. د ایران د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ایرانی پولیسو د حملو مسؤلیت ومانه. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې دې ډلې چې په پاکستان کې دیره ده پرون ویل دوی د سیستان او بلوچستان په دریو سیمو کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ایرانی پولیس وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي په دغو بریدونو کې د ایران دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د اسرایلو پوځ د لبنان له پولیسو سره محدود ځمکني عملیات د نن سه شنبې له سهار وختي پیل کړي. پوځ ویلي د حزب الله په ځینو اهدافو یې بریدونه کړي. حزب الله چې پوځي سیاسي ډله ده د امریکا له خوا ترهګره ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لسکي اچولې. د اسرائیل د پوځ په بیان کې راغلي د حزب الله د اهداف سرحد ته نږدې کلو کې وو او د اسرائیل په شمال کې ځینو اسرائیلي ټولنو ته مستقیم ګواښ پیښاوه. د بیان په اساس د اسرائیلو د دغو ځمکنیو عملیاتو څخه هوایي ځواکونو او همدارنګه توپخانې ملاتړ کاوه. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا پرون د اسرائیل له خوا د حسن نصرالله وژنې ته په اشاره وویل له هغه پرته سیمه او نړۍ لا خوندي ده. ښاغلی بلینکن د اسلامي دولت ډلې یاداش پرزید د هیوادونو د ائتلاف پرانستون کې غونډه کې حسن نصرالله د خبره یو بیرحمت راګر وباله چې ډیرو امریکایانو، اسرائیلیانو او په لبنان او سوریه کې د ملکی وګړو ژوند اخیسته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویل حسن نصرالله د حزب الله د مشرتابه په لړ کې ټوله سیمه وبیروله او د یو بشپړ هیواد په توګه د لبنان د حرکت مخاوني ولا. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التام لوستلای شئ. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې پرون د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله اته کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس تنه سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د توپان او د سیند د تیزو څپو له کبله په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د کوسکونړ ولسوال مولوي روح الله حقمل وایي په مړو شوو کې یوه مېرمن او څو ماشومان هم شامل دي. نوموړي تیره شپه وویل له سیند څخه نه تنه ژوندي او د یوې مېرمنې په ګډون د څلور تنو جسدونه ایستل شوي او د یوې ماشومې په ګډون د څلور تنو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د ننګرهار ولایت په کوسکونړ ولسوالۍ کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سیلونو هم خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ په کوسکونړ ولسوالۍ کې د سیلونو په پایله کې درې کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. اخوا په گاوند لغمان ولایت کې هم د بارانو او توپان له امله وتنه ټپیان شوي دي. په لغمان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبید الله الکوزی د دوشمې پر ورځ رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره مل توپان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي. د انجینر الکوزی په وینا د اووه تنو ټپیانو په منځ کې د یو حال نازک دی. توپان او باران ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. په افغانستان کې سګنی ورښتونه او سیلونو په تیرو څو باندې پنځو لسیزو کې بېساري بلل شوي او ویل کېږي چې له اقلیمي بدلون سره بې ارتباطه نه دي.
ازادي راډیو خبری مجله.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د تورخم له لارې د افغانستان ترانزیت 60% کم شوی، د ایران د ماهیرود د بندر له لارې 8 برابره ډیر شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانزیت د سیاسي ملحوظاتو له کبله خورا کم شوی او پر ځای له ایران سره ډیر شوی دی. خو له دې سره سره ایران ته د افغانستان صادرات د پاکستان پرتله لا هم خورا لږ دي. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وایي دغه ولایت د پولی له لارې افغانستان ته ترانزیت 8 برابره زیات شوی دی. محمد کوهګرد پرون دوشنبه د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ته وویل د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 15,000 زیات کانټینرونه چې وزن یې له 4,500 ټنو څخه زیات و د ماهیرود له پولې څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د محمد کوهګرد په وینا دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 برابره زیاته ده. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي پر تورخم دوه اړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. خود افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونی مرستیال خانجان علي کوزی وای شایي له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه او ترانزیت تر 60% هم ډیر کم شوی وي. د دې دلیل په اړه وویل
بدبختانه چې زمونږ تجارت او کاروبار د پاکستان سره د بعضي مشکلاتو او سیاسي ملحوظات په اساس باندې ډیر خراب شوی دی. کله زمونږ زراعتي محصولات وحشي لارې بندې شي او منتظرات رسیدي، بل طرف ته پاکستان خپل شرایط تجارتي لحاظ او ترانزیتي لحاظ ډیر زیات سخت کړي دي. د افغانانو په مقابل کې ټکسونه ډیر ډېر کړي دي. زمونږ په میوو باندې تقریبا 12 قلمه هغه اموال دي چې هغې باندې تقریبا 300% تعرفه جګه شوې ده. محلي ټکسونه یا صوبایي ټکسونه هم زمونږ په ترانزیت باندې وضع شوي دي. دا هغه علتونه دي چې په کال کې تقریبا 12 میاشتې دي اضافه د شپږو میاشتو نه کله لار بندې، کله یو غلام خان کې مشکل و، جنګ و، کندې پټان کې همدغه شانتې انګورو اډه 8 میاشتې کېږي بند ده. همدارنګه تورخم د چکم 2 میاشتې کېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې مشر شاهد حسین وایي د تورخم له لارې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل کډوالو لخوا له شاوخوا 24 ورځو راهیسې د پېښور او تورخم د لارې تړل دي. د تیرا راجګل کډوالو د روان کال د اګست له 6 راهیسې د جمرود په بېګیاړي سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې رامنځته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي د خپل هیواد یوازې د یوه ګمرک له لارې افغانستان ته د مالونو د ترانزیت د 8 برابره کېدو خبره کوي. د ایران د جنوبی خراسان ولایت د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د ترانزیت شوی مال ارزښت له 1.1 میلیون ډالرو څخه زیات دی. د ماهیرود بندر له لارې افغانستان ته د تللیو لاریو شمیر هم د تیر کال د ورته 6 میاشتنۍ مودې پرتله 6 برابره ډیر وباله. خانجان علي کوزی هم تاییدوي چې له ایران سره د افغانستان ترانزیت زیات شوی دی.
ایران د ایران څخه او همدارنګه مواردات د چین دي د ایران نه.
خو دا په داسې حال کې ده چې ایران ته د افغانستان صادرات خورا لږ دي. په داسې حال کې چې افغانستان له ایران هر کال د شاوخوا 2 میلیارد ډالر واردات لري، په مقابل کې ایران ته د افغانستان صادرات څه باندې 40 میلیون ډالرو ته رسیږي. د ایران له لارې په ترانزیت شویو مالونو کې پرزې، بوره، اوړه، غوړي، تیل او کیمیاوي سره شامل دي چې له ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیې او اندونیزیا څخه د ایران د ګمرکونو له لارې افغانستان ته ترانزیت کیږي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په 40 ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي، ولی اوس بخی دغه کچه را سفر سوې ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپله هم بې دندې شوې وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خفګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمان کورنه ای که چولی پیسی با تلابا می مورتا باش سارالی لکه دی کور دی خزانه داری بطوگا پیسی با داغی سراوی کور که طول و مساریف تا با پیسی هاگی ورکوالی تلابا میم چه پیسی ضرورت تیره داغی با یو بختلی.
نن پام دیگل خبری که بو ملتیم وکری درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله یې وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستې او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وو څخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهوو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوې پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښه دې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړین بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې به هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره بېکار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي. غواړي د خپل ورځنوي مصارف لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې برخه کې که اولادې مریضېږي نو مجبورې دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو ښه ترخه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
که بیرون وګوري له کوره بهر، حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي، هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري، په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسو روان دی. طبعا چې هر څه طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسې ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه تبنده یا بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې، او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولي دي نوی رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې هغه اقل یو کار درلودو، یو خیاطي به درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي. کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي، او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. هغه ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون هم مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا په خو دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي، او به بازار سره وړل شي، خرڅول شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته وړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوه زمغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغیت خلاص سره وړي چې خپل سوز په حلوي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي، او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کړه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کړه، نارینه مرسته وسره ونه کړه، بل اخر خبر چیرته رسیدي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حوالات دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد به اندازه لري. د افغانستان تقریبا په ټول کې که بالغه ونه شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي، او یو عادي کارنم یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سرک راوزی او کراچی کې بیخی غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته د قوی زر نظر دې پدې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چې وي چې فکر کوم د ژوند ټول لستون دې به حل شي د خپل 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې په ټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کوم خزه نر یو ځای لا سورکړي د کور لستون دې به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره ووزي
د سیو میرمن تاسو په خپل ځوان کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شو گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېرې داسې میرمنو سره زه مخامخ شوم حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو بېحد ډېر اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 50 روپیو پوښتنه به کوله نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سرک ته او یو چاته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سرک باندې کېني بیا د یو چا څخه څه غواړي نو ډېرې داسې میرمنې شته بیا حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه وي کوي اولاد مو ژاړي ګرمي ډېره وه اوبه رانه غواړي وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د خالي اوبه تل اوبه ورته واخلو
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي چې دوی دومره ځان ذاتی ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري کو دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دېشته امکانات څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي په شته امکانات باندې نو دا بلې خبره وي په اوسنۍ شرایط کې نشته امکانات څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او د خپل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس بیرونی کارونه نشته ری یوازې هم دغه پاتې دي اته ما ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زما خپل اولاد ته هم دې باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی کډیرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لکه وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلې خبر وي یو بل مېرمنه چې تاسو ته څه وکړم بازار ته راغلی واغې دغه مارې اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دومره ډیرو مارې څکه هغه ویل و چې دا کور کې د وړو جنو کالی جوړوم په دغه مریو باندې ټکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر کوم مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی ته لوي خبره ده
او نارینه او ته څوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه غم په دې سختو شرایطو کې لخپل میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یو ورکاتې میرمن دا احساس وکړي چې کله مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاس تکین هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودلې زړې پټول وي که ژوند کې وستون درامسته کیږي یا له داسې اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک مېړونه چیرته لخصه جو سره کومه کنه کړي په دې برخه کې ا د خپل کو دوی میاشتې ما شخلي هغه ماشنه دوی 500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کوي هغه ساتي د سخت ورځو لپاره نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به تای ورکړي نو کچره دوی د خپل ماشنه یا ورځنۍ لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه د غیر لپاره ډیر څه کوي نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وایي چې هر څه خپل لار لار شي ګډ ژوند دي ته وایي چې مېړه باید له خرځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي کنه نه غدا نه لري نو مېړه باید هغه پیسې ورکړي چې کاغه اولاد لري مصرف لري ورزنه ژوند دی ته باندې ست په کاری کې نو پیسې باید ورکړي او هغه د تپرینې چې هغه دا فکر وکړي زنن به دان دی ما او پیسې نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دی او بل لاس باید ونیول شي
ډیر زیاته مننه کوله جانې ژوند دی سلامات اوسې
من نه فرشته جانې خیرس.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی. بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ خاصوې بحتاله کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه. په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي. دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورئ، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي. او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي، یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي. بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نشي کولی چې تاته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راواخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حقیقو نه دوی باوسي او راوسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تېرېږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزاندار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته یې په تګ بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له 2000 څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم. د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنې، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړي دي او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پنځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې چې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچه پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علي لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه ظرفیت چی درلوده خو استادانی درلودن تشپگم تولگی پوری می حل تزده کری بکری بیا مکور نی را کردش با کابل تا و بیا می منزه نیزده کری یا سانویزده کری با کابل کی کری بی
دیخه ده تغییر چی ترا آقای چتاسو لوردگ بونه کابل تا را کردش ولی چه احساس مو وکر نوی فرهنگ نوی کلتور نوی خار خاری جوند سره
تاست بهتر معلومی گی چی پا افغانستان کی یو مشکل چی آقا حتی لطو لسیزو راهی سشتا و یا لپیڑوی راهی سشتا آقا دی کلیو او خارونو ترمنز واتن دی او داغا واتن دیر محسوس دی یعنی که پا کلی کی یو سڑای وسیگی او یو پا خار کی وسیگی دی دوی ترمنز دی جوان پا طول و چارو کی یو تفاوت موجود دی آقا تفاوت دی محیط للحاظا آقا تفاوت دی امکاناتو للحاظا دی آسانتیاو للحاظا دا موجود دی نو کل چیزام پا کشنی سین وردگو چه خراغلم چون موگ پا یو داس کلی که وسیدو چه دیرو امکاناتو تا لاسرسای موجود نو یو ابتدایی شوند و حال تا دی خلق و شوند طول پا کرن بانده متکی و مغم لام داس یو کورنی چه خو ولی از ما پلار او از موگ کورنی پا دی سیمه که یو علمی کورنی دا یعنی یو لاغو کورنی چه خد چه طول یه غیری تعلیمی افتادی پا اصلا بانده یا از دکری کری دی نو از موگ کورنی دا نو پا در اساس بانده از موگ دی کورنی مشرانو تصمیم ونی و چه دی ماشومانو دی زدکرو لپارا و دی دوی دی خی وده لپارا موگ زو کابل تا و بیام پلار هم مال تا دنده در لو دا نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و نو دلته امکانات زیات و نوی ښار و نوی ژوند و خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه چې یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه او زما مورنۍ ژبه پښتو و هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده ولې ټوله ژبه نه وه دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و بیا هر څه عادي حالت ته راغلل
د ژبو تاسو یادونه وکړله هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و یو لویه ننګونه وه کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړې ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث
ده دقیقا جناب نوری صاحب په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه د ګربت په نوم راډیو وه نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه نو په هغې کې مې دنده پیل کړله هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله دوه رشتې موجودې وې یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه یا ورځپاڼې اونیزې مجلې و دغه مسایل و ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم ښایي دا نظر مې سم نه وي لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډیر ژور اکاډمیک لیدلوري نه نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوي، شهاب صاحب فکر نه کوي چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و او بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی لاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه، پکې د فاکولټینې چې فارغ شولې
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټی په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې چې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لوی شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانه یو په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته. ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکړي وښيي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي. چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. کو منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس و صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو. دا یو مرحله ده چې جنګ پکې دریدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي، او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي، او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري. ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو، او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمن سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډې اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي. تاسو
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی. ولی دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه د افغانستان د سوکالۍ د افغانستان د ښیرازۍ د ښې راتلونکي لپاره.
مفتي صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی. دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی. سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. اوس هم دغه مشکل ماته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجاد شي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید وټن نه وي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو زموږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر تي لرې لرې ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم د نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهد دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د توپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیرېږي بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د توپ دښته رارسېږي. توپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی لاړل، هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړ لوړز د کړو وزارت کافی بودی جنلر لاس اوس دلته دوه دانې جوړ کړی یا 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 کار وکړي ځوانانو هم دغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو بیا ورسره شمیر نور هم ډیر شو موږ یو بل ابتکار وکړه دا وسیله سوداګرو څخه البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه د مرستې حکومت غوښتنه وکړه او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو پیلې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله او سوداګرو هغه راکړل سپرې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی فات شوی دی جاوید اندیش نومیده د کاروان پانتون مشر وغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله حاجي خان وردک د ولسي جرګې غړی و شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پانتون ته او قرار قرار پانزی منظور شول پانتون ته رئیس پیدا شو استاد عنایت رحمان مایار د پانتون استاد عبدالرحمن عثمانی چې اوس به هم کابل پانتون کې استاد دی دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو
لومړی ځل چې دا پانتون په وردګو کې تاسیس شو
دا لومړی ځل وو د وردګو په ټول تاریخ کې سي په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد سه او هغه یو دولتي پانتون و او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې کدی میدان خار و دي محصلین هلته جذب شول او د ټول افغانستان محصلین
څنګه پکې لومړی ځل فعال شو
په لومړی کې د کرنې پوهنځای او چې اولین محصلین یې درلودل بیا د ښوونې او روزنې پوهنځای هم ور زیات شو نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي خو اوس چې دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو ولې
خبر نه اخلي
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي دغه نیالګۍ تاسو کینولای دی
موږ نیالګۍ کینولو نیالګۍ هم غټ کړ نیالګي میوه وکړه اوس یې د میوې وخت دی میوه نور خلک خوري دا زموږ لپاره ویاړ دی
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب
هغه به هم پوښتنه وکړو دغه خوږې نه به شروع کړو
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې نو زه به هم داسې ووایم دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي نه یې د چا مرسته پکې اخیستې نه یې په چا غږ کړی نه د قومندان زوی نه د یو چنګ سالار زوی او په خپل یو څه کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوکا ګرځي دا فکر کوم د دې خوخی ځای دی زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم سوکماته یا معاش راکیه یا مسولیت مې زه دا مرسته کوم کله چې زه له یو اړ سری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم
او ترخه خاطره لري
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب خو ترخې به ترخې پرېږدو همدغه څه ښې دي
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لري
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي دا ممکن نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي، له تاسو یوه دنیا مننه چې